السلام علیکم په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت ماښامنۍ خبري مجله پیل شوه. جمهوري ریاست په حکومت کې نورو سیاسي ډلو ته ونډه ورکول د راتلونکي ولسمشر صلاحیت دی. دا او نور راپورونه په څو شیبو کې اوریدلې سي. په پیل کې له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. اروپایي ټولنه د افغانستان د معدن او پټرولیم وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته کوي. د سمون په نوم د یوې محلي رادیو کارکونکي سفر محمد اتل تیره شپه ناپیژاندو کسان وژلې دي. او ټاکل سوی ده د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي. بشپړه خبرونه. اروپای ټولنه د افغانستان د مادن او پټرولیم وزارت سره 10 میلیونه یورو مرسته کوي. د دې وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي رادیو ته ویل چې دا مرسته به د دې وزارت په تخنیکی او ظرفیت لوړولو په برخو کې مصرف کیږي. د زیاته کړه
وزارت مادن پټرولیم تونست امو تعهدات کې
دی. وایي د مادن او پټرولیم وزارت وکړای سو د ستانداردونو مقرراتو او حرفه‌ای مادن کاری په برخه کې تر یو ځای عملی خپل کارونه عملی کړی او په بدل کې اروپای ټولنه له دې وزارت سره شاوخوا 10 میلیونه یورو مرسته کوي. همدارس د مادن او پټرولیم وزارت نن د مادن کاری مقررات هم معرفي کړل او د مادن د پروسس لس کلن جواز یې و خصوصي شرکت ته ورکړ. شاغلی مطفی زیاته کړه چې یاد خصوصي شرکت افغان دی او د کرومایټ د پروسس په برخه کې شاوخوا 2 میلیونه یورو پانګونه کړې ده. د افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې چارواکي وایي د سمون په نوم د یوې محلي رادیو کارکونکي سفر محمد اتل تیره شپه ناپیژاند کسان وژلې دي. د هلمند د والی ویاند عمر ځواک وویل شاغلی اتل د چړې په گزارونو وژل سوی دی. د والی ویاند وویل چې لا د دغه قتل انګیزه معلومه نه ده او چای مسؤلیت هم نه دی منلی. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه د سمون رادیو د مدیر مسؤل حیات الله ساحل په حواله ویلي چې سفر محمد اتل له دغه رادیو سره د تخنیک په برخه کې کار کاوه. شاغلی ساحل ویلي چې شاغلی اتل تیر ماښام چهارشنبه د یوې مېلمستیا په بهانه له کوره ایستل سوی او مړی یې نن پنجشنبه د لشکرګاه ښار په صافیان سیمه کې موندل سوی دی. ولایتي چارواکو ویلي چې پیښه د پولیسو تر تعقیب لاندې ده او جزئیات به یې وروسته له رسنیو سره شریک سي. د تیاتر او سینما د مشهور هنرمند آصف جلالی جنازه نن په کابل کې په عیدګاه جومات کې وسوه او مړی یې په شهدای صالحین کې خاورو ته وسپارل سو. د یې تیره ورځ د زړه د سکتې له کبله په 55 کلنۍ کې مړ سو. د شاغلی جلالی له پروګرامو یو تنظیم پروګرام شبخند نومېده.
زنش صدا کده و مرده که تو هم دیگه قنطانی میرای مسجد نرو و نبیه که کوریای بوت تاو میشه.
برای زن گفت مرتوار ساده نیستم بوتای ما زیر بغل هم گرفت.
بهتایی اندازه سختی چی کنر بکره پیسه کار نمیه.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د شاغلی جلالی د مړینې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. اجرایی رئیس عبدالله هم د شاغلی جلالی پر مړینه د هغه کورنۍ او ملګرو ته تسلیت ویلې دي. تاسیز مجغله ازادي رادیو او ریاو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د ایران نظامی چارواک واشنگتن ته خبرداري ورکړی چې له جګړې نه بیریږي. دا ورسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل تهران به په عراق کې د امریکا ضد لاریونو لپاره مسؤول ونیول سي. د ایران د سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مشر برید جنرال حسین سلامی ویل موږ خپل هیواد د جګړې پر لور نه بیایو خو له جګړې بیر نه لرو او امریکا ته وایو چې له ایراني ملت سره په سمه خبرې وکړي. د په اهواز ښار کې د وینا پر مهال ویل موږ د دوی د څو ځلې ماتولو توان لرو او هیڅ اندېښنه نه لرو. په همدې حال کې د پوځ مشر جنرال عبدالرحیم موسوی وویل ایراني وسلوال ځواکونه له دښمن سره مخامخ کېدو ته چمتو دي. د دسمبر په 1 نیټه اعتراض کوونکو چې پر ایران پلمه ملیشو د امریکا هوایي حمله غوسه کړې وو په بغداد کې د امریکا پر سفارت حمله وکړه. په حمله کې امریکایي پرسنل ټپي سو او د واشنگتن او تهران ترمنځ وضعیت نور هم ترنګلې سو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دې حمله پړه پر ایران واچوله او ویل چې د هر ډول زیان په خاطر په ایران مسؤل ونیول سي. ټاکل سوی ده د ترکیې پارلمان لیبیا ته د سرتیرو لیږلو په اړه نن بحث وکړي. ویل کیږي دا اقدام شایي نن په بیړنۍ غونډه کې تصویب سي. په ترابلس کې د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني، د پخواني پوځي جنرال خلیفه هفتر په مشرۍ د یوې نظامي ډلې سره جګړه کوي. په داسې حال کې چې د جنرال هفتر ځواکونه د مصر، روسیه او متحده عربي اماراتو ملاتړ لري، ترکیه او قطر د ترابلس د حکومت ملاتړ کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي په ترابلس کې د صدر اعظم فایز سراج حکومت له انقرې غوښتي چې خپل ځواکونه لیبیا ته ولیږي. ترکیه وایي په لیبیا کې د دې هیواد نظامي حضور په لیبیا او د مدیترانه په ختیځ کې د انقرې د ګټو د دفاع په خاطر ضروري دی. او د اسلامي دولت سختریزه ډلې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې په انګوشتیا جمهوریت کې د یوې حملې مسؤلیت منلی دی. په دې حمله کې یو پولیس وژل سوی و. د تیرې سې شنبې په ورځ په پلازمینه مګاس کې دوو کسانو دا پولیس په خپل موټر ووهه او پر نورو پولیسو یې د چاقو حمله وکړه. چارواکو وویل چې په دې پیښه کې یو پولیس ووژل سو او درې نور ټپیان سول. د میخایل میزنیف په نوم یو 13 کلن حمله کوونکی ووژل سو او بل د احمد اماغازیف په نوم 23 کلن ټپي سو او تر اوسه په روغتون کې دی. د سایت په نوم استخباراتي ادارې چې پر انټرنیټ د تروریستي ډلو فعالیتونه تعقیبوي وایي چې د چهارشنبې په ورځ داعش ډلې د دې حملې مسؤلیت په یوه اعلامیه کې منلی دی. د خبرونو پای
جمهوری ریاست وی په حکومت کې نورو سیاسي ډلو ته ونډه ورکول د راتلونکو ولسمشر صلاحیت دی.
مشارکت مشته او اصل له خدا ارتباط نشي د راتلونکو ولسمشر د صلاحیتونو
د ملګرو ملتونو یو چارواکی ویلي طالبانو سره سوره له افغانستانه بهر د خبرو له لارې نسي ټینګېدلی. د پیژندل سوي کمیډین آصف جلالي جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. د هغه زوی وایي
امری قلبی سرش آمده بود، اما وقت فوت کرده بود. ایچی بردیم شفاخانه، گفته بود 2 ساعت پیش گراف قلبش ایچی رفته بود، وقت صفر شده بود.
په یو راپور کې مو په 2019 میلادي کال کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ته کتنه کړې.
په دغه کال کې موږ ملي عواید څه د باندې 208 میلیارد افغانۍ راټول کړل، چې دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو جګ رقم دی.
دا خبري مجله تر شپږ نیمو بجو دوام کوي. جمهوری ریاست په حکومت کې نورو سیاسي ډلو ته ونډه ورکول د راتلونکو ولسمشر صلاحیت دی. د افغان ولسمشر یو ویان دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په یوه تازه مرکه کې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت غوښتنه کړې ده. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
په کابل کې د امریکا د سفیر جان باس د وروستیو څرګندونو په اړه د افغان حکومت غبرګون ولسمشر ایمانی وای د افغانستان په اساسي قانون کې پټاکونو کې د خلکو ګډون نه دی مشخص او هر نوماند کډرایو 50 جمع یو پوره کړی ولسمشر دی. د ولسمشر د ویان مرستیال لطیف محمود د پنځم به پورز رسنۍ ته ویل
د اساسي قانون او د نورو قوانینو پر بنسټ هغه څوک چې له 50 څخه زیات رایه ترلاسه کړي د راتلونکي ولسمشر په توګه دوی انتخاب کیږي. د اساسي قانون په چوکاټ کې د نورو قوانینو په چوکاټ کې د مشارکت میزان یا سقف نه دی تعین شوی او مشارکت مشته او اصل دی خدا ارتباط نشي د راتلونکي ولسمشر د صلاحیتونو سره سم. راتلونکي ولسمشر په دې اړوند د اساسي قانون پر بنسټ کولای شي چې تصمیم ونیسي.
د متحده ایالاتو سفیر جان باس 13 ورځ په کابل کې د تلو نیوز په نوم خصوصي ټلویزیون سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې 13 ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د ګډون کچه ټیټه وه او که د ټاکنو په پایله کې هر څوک واک ته رسیږي نو خدای چې نورې سیاسي ډلې هم په واک کې شریکې کړي. نوموړي ویلي چې په 1 میلیون رایو ټاکل شوی ولسمشر ښایي ډیر سیاسي اعتبار ونه لري. په همدې حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال توبي لینزر ازادي راډیو ته وویل چې باید پریښودل شي تر څو د ټاکنو وروستۍ پایلې معلوم شي. نوموړي دغه شان وویل چې په افغانستان کې اوسنیو سیاسي اختلافاتو ته په کتو راتلونکي افغان ولسمشر پوهیږي چې څه باید وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په وینا د ولسمشرۍ په 13 ټاکنو کې څه باندې 1.8 میلیونه خلکو برخه اخیستې وه. د کمیسیون د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان پر مهال محمد اشرف غنی تر ټولو مخکښ نوماند اعلان کړو چې د استعمال شوي رایو 50.4% یې خپلې کړې دي. په ورته وخت کې یو شمېر ټاکنیز ټیمونه دا د جانبس شخصي نظر بولي او وایي چې د ملي یووالي د حکومت تیرې تجربې ته په کتو هیڅ ډله حاضره نه ده چې په راتلونکي کې څو سره حکومت رامنځته شي. خو دوی وایي چې د بریالیتوب په صورت کې به ټولو هغو اړخونو ته ونډه ورکړل شي چې په حکومت کې ورته اړتیا ولیدل شي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل
داسې نظر څرګند کړي د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت یا د بهرنیو شرایطو وزارت په هیڅ ډول د رسمي موقف نمایندګي نه کوي. او دوهمه خبر دا ده چې د افغانستان د قوانینو او اساسي قانون له مخې په انتخاباتو کې د ګډون لپاره کم شمېر نه ده او کم تعداد نه ده مشخص شوی.
په همدې حال کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویان فریدون خوزون که څه هم مني چې په ټاکنو کې د خلکو برخه اخیستنه د پام وړ نه وه، خو دی وایي چې هیڅ ډلې ته د ملي یووالي حکومت په شان حکومت د منلو وړ نه ده.
هغه تجربه چې د ملي یووالي د حکومت تصور دی چې هغه متاسفانه ډېره کارنده نه وه، په همدې خاطر باندې چمتو نه دي هیڅوک چې بیا په افغانستان کې داسې حکومت چې هغه هر نوم چې ولري مګر دوه درې سره ولري هغه چې حکومت نه موږ ته قابل قبول دی او نه زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته قابل قبول دی. هر حکومت چې راځي هغه باید د ملي دیموکراتیک پروسې په نتیجه کې رامنځته شي او ټول افغانان ته قابل قبول وي.
نوموړی وایي دا ښه ده چې د اړتیا پر مهال ټولو سیاسي اړخونو ته په حکومت کې ونډه ورکړل شي تر څو د افغانستان ټول خلک په حکومت کې خپل ځانونه وګوري. خو د مخکینی ولسمشر حامد کرزي د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خورم ادا کوي چې د جانبس څرګندونې د امریکایي حکومت رسمي نظر دی او د پوینا متحده ایالات هڅه کوي چې په دې هیواد کې کمزور حکومت جوړ کړي.
دا د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت نظر دی او زه چې وضعیت ګورم او ما په خو هم دا ویلی په هغه ترتیب چې د امریکا متحده ایالات د سولې پروسه په مخ دی او په هغه ترتیب چې انتخابات فعلا کومې خوا ته بول کیږي او دغه ټول د دغه ښکارندویي کوي چې د امریکا په اجنډا کې آینده افغانستان یو پاشلی ټوټه ټوټه ضعیف حکومت والا یو افغانستان باید وي چې په هر برخه کې مختلف خلک حاکم وي.
دا لومړی وار نه دی چې په کابل کې د امریکا سفیر دغه ډول څرګندونه کوي، بلکې له دې وړاندې هم وخت نا وخت افغان حکومت په حکومت والی دغلته د فساد په موجودیت او حکومتي کړنو نیوکې کړي دي. نوموړي د ولسمشریزو ټاکنو د لومړنیو پایلو اعلان وروسته پر خپل ټویټر ولیکل چې دا باید ټولو افغانانو ته جوته وي چې دا لومړنۍ پایلې دي او د وروستیو پایلو اعلان ته نور زیات ګامونه پاتې څو افغانان ډاډ ترلاسه کړي. هغه لیکلي وو چې د وروستیو پایلو اعلان مخکې باید شکایتونه وڅېړل شي او دوی به د دې بهیر ملاتړ وکړي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره ویلي چې له طالبانو سره سوله له افغانستانه بهر د خبرو له لارې نسي ټینګېدلی. توبي لینزر نن په کابل کې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یو غونډه کې وویل هغه څه چې کولی سي په افغانستان کې سوله راولي بین الافغاني خبرې دي. جزئیات د فیروزي عزیزي په راپور کې.
په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لس پړاو خبرو اترو وروسته لا هم سولې ته د رسیدو لپاره د هوکړې وخت روښانه نه دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي تدمی چې امامات مرستیال وایي هغه څه چې کولی شي په دغه هیواد کې سوله ټینګه کړي د افغانانو ترمنځ د خپل منځي خبرو اترو ترسره کول دي. توبي لینزر د پنجشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د 40 کلن ماموریت ارزونې په مناسبت په ناسته کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې جوړه شوې وه وویل بین الافغاني خبرې باید د دغه هیواد د خلکو په مالکیت او رهبرۍ وي او پکې د ټولو اقشارو استازي حضور ولري. ښاغلی لینزر په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرو ته په اشاره سره وویل
زه فکر نه کړم چې سوله به له افغانستانه بهر له طالبانو سره د یو هیواد د خبرو له لارې ټینګه شي. دا به په یو هیواد کې دوامداره سوله ټینګه نه شي کړای.
دی وایي د نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو لومړیتوب په افغانستان کې سولې ته رسیدل دي. دا په داسې حال کې ده چې له تیر کال راپه دې خوا د امریکا متحده ایالاتونو په قطر کې د طالبانو له سیاسي ډلې سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي، خو تر اوسه دغو مذاکراتو مطلوبه پایله نه درلوده. د دغو خبرو اترو وروستی پړاو له 6 ورځو وروسته د قوس میاشتې په 22مه نیټه پای ته ورسید چې درې اونۍ مخکې طالبانو اعلان وکړ له خپلو مشرانو سره د سلام مشورو لپاره دغه خبرې اترې په موقت ډول درېدلې دي. د دغه ډلې د پوځي برخې ویان ذبیح الله مجاهد لدې وړاندې ویلي چې د تاوتریخوالي کموالی د امریکا غوښتنه ده. د نوموړي په خبره دا مهال د طالبانو استازي په همدې اړه له خپلو مشرانو سره مشورې کوي. هغه څه چې تر دې مخکې رسنیو ته راوتلي دا دي چې امریکا هڅه کوي د سولې له هوکړې وړاندې طالبان اوربند اعلان کړي، خو طالبانو تر دې دمه اوربند نه دی منلی. تازه افغان حکومت یو ځل بیا په ټینګار سره وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو اترو ته چمتو دي. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود د پنجشنبې په ورځ کابل کې رسنیو ته وویل د طالبانو له چمتو کېدو سره هممهاله به حکومت هم خپل مذاکراتي پلاوی اعلان کړي.
توقع دولت جمهوری اسلامی افغانستان این است که طالبا
د افغانستان د دولت تمدا ده چې طالبان د امریکا سره خپل خبري وکړي. هر کله چې هغوی طالبان او امریکا هوکړې ته سره ورسېدل، د افغانستان دولت چمتو دی چې یو داسې مختص سره ګټور پلاوی چې د افغانستان له دولت نه استازیتوب وکړی شي معرفي کړي،
خطر دولت جمهوری اسلامی افغانستان بشه معرفي وکړن.
د لطیف محمود په خبره د سولې د مذاکراتو د پایل لپاره د حکومت یو شرط اوربند دی. د دې سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي مرستیال توبیلاین زرویلی دا ډیره مهمه ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا غړي د سولې پروسې لپاره کافي فضا رامنځته کړي ترڅو د هغه په خبره رهبری او مالکیت د افغانستان د اقشارو ترمنځ وي. فیروز عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادی رادیو واوري.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت موندنې ښیي چې په افغانستان کې 6 میلیونه ماشومان په بیلابیلو برخو کې له خطر سره مخامخ دي چې له دې جملې د 3 میلیونه ژوند د اندېښنې وړ دی. بلخوا د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف له افغان حکومت څخه غواړي چې د ماشومانو حقونو ملاتړ وکړي. دغه صندوق له دوو وزارتونو سره د 2.5 میلیونه ډالرو په اندازه یوه موافقه لاسلیک کړه. تفصیل له خان محمد سین.
6 میلیونه افغان ماشومان د بېوزلیو، ناامنیو او ناخوالو اصلي قربانیان. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو سرپرست وزیر سید انور سادات د پنځشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د ماشومانو د ملاتړ صندوق سره په یوې ګډه ناسته کې د افغان ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله.
ما ارقامی که داریم 6 میلیون طفل سخت در معرض خطر
ده. هغوش میر لمخه چلروی 5 میلیون ماشومان له خطر سره مخ دي. د ماشومان د ملاتړ قانون پلی کېدل کولای شي مرسته وکړي چې دغه ماشومان څنګه وژغورو. خو له بده مرغه د خلکو ځینو استادو دغه قانون اثر کړی دی.
لبلې خو لزده کړونه د وسو زرو ماشومانو به برخې کېدل بل اندېښنه ده چې د ولسمشر دوهم مرستیال ورته اشاره کوي. سرور دانش د ولسی جرګې لاستازي غواړي چې د ماشومانو د ملاتړ قانون ډیر ژر تصویب کړي.
مطمئن یم او امیدوارم چې به خیر وکړي. مدر شوره ملي هم
یو ځل بیا په ولسی جرګه کې د خلکو لاستازو غواړم او انتظار ترې کوم ملي شورا دغه قانون تصویب کړي. د اختلاف وړ ډیر ټکي پکې نشته. زه ډاډمن یم چې دغه قانون به تصویب شي.
پخوا تر دې د یونیسف موندلو ښودلې چې 2019 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره ناوړه کال و. وز دغه بنسټ استازي بانو شیما سنگ گوپتا دغه وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي.
دغه توافقنامه زموږ ژمنې بیا تازه کوي. زموږ لومړیتوبونه باید منسجم او د ماشومانو نه د ګټې اخیستنې د مخنیوي، د دوی د حقونو او ملاتړ په خاطر زموږ هڅې پیاوړې شي. موږ د ماشومانو د حقونو ملاتړ کوو او دا کار مو په لومړیتوبونو کې دی.
ورته وخت کې د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د کار او ټولنیزو او عدلي وزارتونه باید د قانون پر سر د ولسی جرګې د غړو د اختلاف په پلمه د ماشومانو د ملاتړ له مسؤلیته تیښته ونه کړي.
میتونن مطابق قضی خدمت رسانی بکنن به کودکای ما برسن.
کل وزارتونه خپل نیمګړتیا باید په استازو خلاصه نکړي. قانون نافذ دی او کدی تر سره کولو لپاره څلری کول شي له نافذ قانون څخه استفاده وکړي. په دې شرط چې د کار لپاره انګیزه موجوده وي مونږ هڅه کوو ډیر ژر تقنینی فرمان تصویب شي.
د ماشومانو د ملاتړ د قانون تصویبېدل په ولسی جرګه کې په یو جنجالي بحث بدل شوه. حال دا چې ځینې استازي دغه قانون تصویب شوی ګڼي او ځینې په قانون کې د ماشوم د قانوني عمر پر سر د نظر اختلاف لري. له دې سره سره کوم پروګرام چې یونیسف او افغان حکومت د ماشومانو د ملاتړ په خاطر په پام کې نیولی او تر 2021 کال پورې به پلی شي د ماشومانو حقونه او له دوی نه د ګټې اخیستنې مخنیوی پکې شامل دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ګڼ اوریدونکو سیمیسونه هم راستولی دي. دفترنې لیکي د جنباس وروستۍ څرګندونې د افغان دولت او انتخاباتي کمیسون په کارونو کې ښکاره لاسوهنه ده. محمد ایاز د کونړ له غازی آباد ولسوالۍ لیکلي د جنباس له خبرو داسې معلومی دي چې اصلا امریکا نه غواړي په خبره چې په افغانستان کې یو قوي دولت رامنځته سي. مجاهد افغان د لوګر له ازرې لیکلي د ازرې په شاوخوا کې ډېره واوره وریږي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. سید احمد عمری له کندهار نه لیکلي په کندهار کې ښه باران وسو، خدای دې وکړي چې د وچکالۍ د لرې کېدو سبب سي. شفی جان زدران د خوست له نادرشاکوټ څخه لیکلي تر څو چې افغانان سوله په لاس کې ونخلي دغه ډول به د یوه او بل په لاس وژل کېږي. بشیر حبیب زید له عزرې څخه لیکلي خدای پاک د افغانستان ته تلپاتې سوله راولي. او سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا لیکلي د پکتیا د شهیدانو عملونو چارو ریاست روسه پورې موږ ته د 1499 کال د خپلو شهیدانو پیسې نه دي راکړي. د افغانستان د پیژندل سوي کامیډین آصف جلالی جنازه نن په کابل کې خاورو ته وسپارل سوه. دی پرون د ورپېښې ناروغۍ له کبله مړ سو. خاطر پردیس په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د آصف جلالی د جنازې مراسم د چې تېره ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ، نن یې د کابل په عیدګاه کې د سلګونو فرهنګیانو او د ده د مینهوالو په برخې اخیستنې د جنازې مراسم ترسره او وروسته په شاده صالحین کې خاورو ته وسپارل شو. د جلالی مشهور زوی احمد بلال رسنوی سره په غریونیولی انداز د خپل پلار د مړینې کیسه داسې کوي.
زه پدرم خو یک شخصیت بزرگ بود. دیگه برش متاسف هستیم که تا یک آدم دیگه چون دی افغانستان پیدا هم نمیشه. اگر بتانیم نامشه نگاه کنیم خو یک چیزی اگر نمیشه.
دیوی زما پلار یو ستر شخصیت بود. هغه د سهار شاوخوا و بجه بی چه مونگ تیو ویل زی ویده کیگم. کل چه ویده شو دو ساته و روست مچه کل لمخی چه خورتا کمپل لری کرده نخوزیده. کل چه مون داکتر تیور داکترانو ویل چه دو ساته وران دیه دو زر گراف سفر شویده.
دو سات یک سات را ایچی عملی قلبی سر شما را بود. امو اخفاو کده بود. ایچی بردیم شف خانه گفته دو سات پیش گراف قلبش ایچی رفته بود.
د محمد آصف جلالی د جنازې مراسم ته د نوموړي هم مسلکان او همکاران هم راغلي. دوی د ښاغلي جلالی مړینه د افغانستان د هنر لپاره یو ستر ځای بولي. لایق سره ابراهیم عابد رسنوی ته وویل
ولازما خو بس ډېر پخوانی ملګری او لومړی ځل چې دی د پښتون میشنامو څانګې ته راغی ما ته لی اثر صاحب په دې مواره رانغله مور ته لی نشو لوبولای تراجید نقشونه نشو لوبای زکه تا میک سری داسه دا چې کته هم ژاړي نو خلک به درته خاندي. ما ته ویلی وای یو ورځ داسه نقش درته ولوبو ما داسه تراجید نقش چې ته به زړه نه راو ژاړي. تیر ورځ مې د چپرکټ سر باندې ولې دا خپل نقش کې داسنه نه وته چې غږیوم
ولاد جلالی تک په هنر باندې ډیر تاثیرات اچي. ډیر ډیرو کسانو باندې چې ډیر مثلا خدمت کوي او دغه کارونه کوي او مثلا هنر ته وتلي زه فکر نه کوم چې بیا جلالی غوندې یو شخصیت موږ تاسو پیدا کړو.
د افغانستان جمهوریت ریاست هم د آصف جلالی د مړینې په اړه د ډاډ ګرین پیغام خپور کړی. په دې پیغام کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی محمد آصف جلالی په تمثیلي پارچو سره د خلکو پر شونډو مسکا راوسته او د ټولنې په جوړښت کې یې زیار ایسته. 250 کلن آصف جلالی د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و. ښاغلی جلالی د لومړي ځل لپاره په 2008 کال کې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې د بلبل په فلم کې رول ولوباوه. وروسته د میرک په نوم په فلم کې کار وکړ او دغه شانې سلګونه تمثیلي پارچې وړاندې کړې. وروسته په څو بیلابیلو خصوصي ټلویزیونونو کې هم دنده اجرا کړې او د بیلابیلو تفریحي خپرونو پروډیوسر او چلوونکی پاتې شو. اوس مهال د افغانستان په نوم خصوصي ټلویزیون سره د تفریح خپرونو د چلوونکي په توګه کار کوي. خو مرګ پرې نه خوت او د روانې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. له نوموړي شپږ اولادونه پاتې شول چې څلورې هلکان او دوه نجونې دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي خبری مجله اوري.
افغانستان په 2019 میلادي کال کې د 1 میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلودل چې دا د تیر کال پرتله 150 میلیونه ډالر زیاتوالی شي. په دغه کال کې د دغه هیواد ملي عواید څخه باندې 208 میلیارد افغانۍ ته ورسید. خو د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې لا هم ناامني او اداري فساد د سوداګرۍ په وړاندې لوی خنډونه دي. تفصیل له ناجي سپیڅخه.
2019 میلادي کال پای ته ورسید خو له امنیتي او سیاسي ستونزو سره سره
په افغانستان کې له اقتصادي پلوه دا کال خارزول شوی. د دغه هیواد د اقتصاد وزارت ویان محمد یونس سالک وای که څه هم په 2019 میلادي کال کې د سولې مسله او د انتخاباتو پروسه د اقتصادي وضعیت په وړاندې له عمده ننګونو ګڼل کېدل، خو بیا هم اټکل کېږي چې په دغه هیواد کې د افغانستان اقتصادي وده 2.9% وه.
علیرغم مسایل بسیار کلان و ملی که داشتیم،
د افغانستان د روانو لویو مسایلو سره سره اقتصادي وده د پام وړ ده. زموږ اټکل دا و چې نږدې 3% اقتصادي پراختیا ولرو چې موږ هغه ټاکلي هدف ته ځان رسولی. موږ هیله مند یو چې په راتلونکي کې تر دې ښه اقتصادي وده ولرو.
د سیمې له یو شمېر هیوادونو سره د هوایي دهلیزونو پرانیستل، د چابهار بندر له لارې بهر ته د صادراتو د بهیر پیل، په بهر کې د افغاني تولیداتو لپاره بازار موندنه او د نندارتونونو جوړول، د افغانستان د صادراتو د ملي ستراتیژۍ پلي کول، له چین، قزاقستان، هند او ازبکستان سره د ترانزیټي لارو جوړول او د صادراتو لپاره د هیواد د شپږو قلمو مهمو تولیداتو مشخص کول د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي له عمده لاملونو څخه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د اطلاعاتو او د عامه اړیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل چې د 2019 میلادي کال په لومړیو اتو میاشتو کې د صادراتو کچه د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2 برابره زیاته وه. د نوموړي په خبره په ټوله کې د افغانستان صادرات وچه او تازه میوه، طبي بوټي، غالۍ، د سارویو پوستکي او نور شیان دي چې برعکس خوراکي توکي، وسپنیز توکي، نفتي توکي، کالی، برېښنایي وسایل او داسې نور شیان بیا له نورو هیوادونو افغانستان ته راوارد شوي دي. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت هم وایي 2019 میلادي کال له لاسته راوړنو ډک کال و، او په دغه کال کې څه باندې 2.8 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي دي. د دغه وزارت ویان شمروز خان مسجدي ازادي راډیو ته وویل
2019 یا 1390 مالي کال کېږي، په ډېر ښو لاسته راوړنو باندې پای ته ورسېده. په دغه کال کې موږ ملي عواید څه د باندې 2.8 میلیارد افغانۍ راټول کړل چې دا په تیرو 13 کلونو کې تر ټولو جګ رقم دی. که موږ یې د پروس کال یا 1990 کال سره مقایسه کړو، څه د باندې 19 میلیارده په عوایدو کې زیاتوالی راغلی دی.
د ښاغلي مسجدي په وینا په دغه کال کې سلګونه پروژې پیل شوې دي. د افغانستان حکومت په 2019 میلادي کال کې کرنیزه برخه کې هم مهمې لاسته راوړنې درلودې. د افغانستان د کرنې وزارت د شمیرو له مخې په دغه کال کې د زعفرانو د تولید کچه نږدې 40 میټریک ټنو ته ورسېده، په داسې حال کې چې دغه اندازه تیر کال 14 میټریک ټنه وه. دغه وزارت وایي چې د تازه میوه او سبزیجاتو د 25 تر 30% حاصلاتو تر څنګ په دغه کال کې د غنمو حاصلات څه باندې 5 میلیونه ټنو ته ورسېده چې 2.5% زیاتوالی ښیي. په داسې حال کې چې دغه اندازه تیر کال د غنمو د حاصلاتو کچه 3.6 میلیونه ټنه وه. د کرنې وزارت تازه سروې ښیي چې د تیر کال په پرتله سږ کال د وریژو د تولید کچه 10% زیاته شوې، او د دغې سروې له مخې سږ کال په افغانستان کې 373,000 وریژې تولید شوي دي. له دې ټولو سره د نړیوال بانک د نوې درجه بندۍ له مخې افغانستان د ملي عوایدو، اسانتیاو، کاروبار او اقتصادي پراختیا په برخه کې 6 درجې ښکته راغلی. په دغه درجه بندۍ کې افغانستان 133 مقام خپل کړی، په داسې حال کې چې افغانستان تیر کال 118 ځای درلود. د دې ټولو سره افغانستان په 2019 میلادي کال کې د $1 میلیارد په ارزښت صادرات درلودل چې دا د تیر کال په پرتله $150 میلیونه زیاتوالی ښیي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې یوه نوې نتیجه ګیري ښیي چې د ناامنیو پراخېدل د زیربنا نشتون د سوداګرو له اساسي ستونزو شمېرل کېږي. د دغې خونې ویان جاناقا نوید وویل
چالش‌هایی که مشخص شد
په دې برخه کې چې کومې ننګونې موجود وي، امنیتي ستونزې، د زیربناو نشتون، فساد، د انرژۍ کمښت، د اداري کارونو ځنډیدل او یو شمېر نورې ستونزې چې په کاروباري اغېز کړی.
د ښاغلي نوید په وینا د هوایي کوارډینرونو له لارې په 2019 میلادي کال کې د $1 میلیارد په ارزښت صادرات شوي دي. نوموړي وویل دوی توانېدلي چې کرنیزې توکي او لاسي صنایع خلیج بازارونو، عربي حوزې لکه سعودي عربستان، قطر، بحرین، کویت، امارات او همدارنګه هند، چین، پاکستان او اروپایي هیوادونو ته ولېږدوي. همدارنګه په دغه کال کې د افغانستان زعفران هم په نړۍ کې د خوند او رنګ له پلوه لومړی مقام خپل کړ. خو یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیحون وایي چې افغانستان تر ډېره مصرفي او وارداتي هیواد دی او تر کومه چې په تولیدي زیربناوو کار ونه شي په دغه هیواد کې به اقتصادي وده ستونزمنه وي. ښاغلی سیحون ټینګار کوي چې باید د کورنیو او بهرنیو پانګوالو لپاره د انرژۍ او پانګونې د اسانتیاو په برابرولو سره خوندي کاري چاپیریال جوړ شي.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو اوسنۍ نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله دلته پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبری مجله له آرش همایون نووري.
تشکر.